هشت هست. همکارم نوریاس نوری به استدیو اومده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اخلاست.
بله زرغونه منگل تاسو ستوری مشی. یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس په ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د ستونزو او د غراز په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې مخکې دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم. خبرونه د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. حمید هارون عثمان د خبرونو وړاندې کوي.
داکل شوی ده چې له کابله یو جک پوړی پلاوی نورستان ته ولاړ شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلی دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد یو پیلوټ له القاعده سره د تړاو په تور نیولی دی. پوره خبرونه واورئ. ټاکل شوی ده چې له کابله یو جک پوړی پلاوی نورستان ته ولاړ شي. د دې پلاوي د تګ ژمنه تېره ورځ ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازیو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یوه ټوټک باصلاحیته چې ټول چارې وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړي چې ګډوني اصلاحات یې انشاءالله تعالی به ترسره شي.
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړې. او اشرف غني ویل چې کابل ته د دولتي هیات تر راته ګروسته به پر هغو لارو چارو غور شي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلی دي. د حج او اوقاف وزارت وایي چې حاجیان یوه اونۍ مخکې تر ټاکلي جدول وروسته او سږ کال نږدې لس میلیونه ډالر د حاجیانو په لګښت کې سپما راغلې ده. د څلوېښت زره حاجیانو وروستۍ ډله د سه شنبې په ورځ له کابل عربستان ته روانه شوه. د چارواکو په وینا تېر کال د یوه حاجي د حج لګښت 2500 امریکایي ډالر او روان کال دغه مصرف 2450 ډالرو ته راټیټ شوی دی. حاجیان د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې چې د نایجیریا او مصر الوتکه سا کال چارتر کړی دی ورسول شو. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر و اتول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د ویپلاوی په مشرۍ ماسکاو ته ولاړ. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي لزنګړی استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګر سره په ماسکاو کې وکتل. د کوټ جوړولو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 9% لګښت افغان لوري ورکوي او 15% لګښت به د روسي لوري په غاړه وي. د دې تړون له مخې به یوه روسي صنعتي کمپنۍ د 25 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د کور جوړولو وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کېږي له دې سره به افغانستان دا وړتیا پیدا کړي چې د کال زر اپارتمانه ودان کړي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي آسیا کې له القاعده سره په تړاو یوې نوې جوړې شوې ډلې سره یې مالی او په لوړه کچه تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شایبا احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. هغه احمد یو سوداګر یاد کړ چې د ده په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري چې په پراخه کچه یې له سخت دریځو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه چې تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. هغه په دې هم تورن دی چې هغه سخت دریځو ته یې مالی مرستې ورکړي چې په مې میاشت کې د پاکستان په اقلیت شیعهګانو په حمله کې 50 تنه ووژل. دغه پاکستاني چارواکي وویل احمد نه یوازې د تروریستي اعمالو مالي ملاتړ کړی بلکې هغه سخت دریځ یې چې په دې حمله کې یې لاس درلود لمسولی او د هغوی افکار هم مینځلی دي. دغه په وینا پولیس د اسلامي دولت ډلې سره چې په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې راپورته شوي د تورن د احتمالي اړیکې په اړه هم څېړنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې ده چې سپینې ماڼۍ ته ورشي. ولسمشر اوباما دا بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته ورکړه چې دې هلک په تگزاس کې پولیسو ونیو. احمد د کمپیوټر له پرزو د سپتمبر په 14مه یو ساعت جوړ کړی و او په سبا یې په ښوونځي کې خپلو استادانو ته ورښکاره کړ. د ښوونځي چارواکو فکر وکړ چې دا بام دی نو پولیس یې وروبلل او پولیسو هلک بندی کړ. د امریکا د مسلمان ټولنې پر پولیسو او د خوانځي پر چارواکو انتقاد شوی دی. ولسمشر اوباما تیره ورځ دې حالت ته بلنه ورکړه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورشي او وویل چې د امریکا نور زده کوونکي باید له احمد محمد څخه اغېزمن شي چې ده د ساینس په برخه کې هغه سیاحت کړی ده چې له داسې هڅو سره امریکا غوړېږي. روسیه وړاندیز کړی ده چې په سوریا کې د دغه هیواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ماسکو غواړي چې د سوریې د شخړې د هوارۍ لپاره او په سوریا کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه
This weekend I'll be traveling to Europe.
د دې اونۍ په پای کې زه اروپا ته ځم. ټول مهمو شریکانو سره په دې اړه او نور مربوط موضوعګانو خبرې وکړم. ما د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره تیر ورځ خبرې وکړې او دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې درېیم ځل دی چې ورسره غږیږم. ما هغه ته ښکاره وویل چې روسیه د بشیر الاسد ملاتړ ته دوام ورکوي چې له دې سره په سیمه کې د شخړو د زیاتېدو ویره ده او له بنسټپالو سره د مبارزې ګډ هدف اغېزمن کېږي. البته که چیرې موږ پر سیاسي حل لارې تمرکز ونه کړو.
د امریکا استخبارات او خبری سرچینې راپور ورکوي چې دا سخکاری چې د سوری د سمندرغاړې ښار لازقیه پاوی ډګر کې روسانو درنې وسلې ټانکونه او خای پوځیان ښکته کړي وي. دغو راپورونو په واشنگټن، اسرائیل او په دې شخړه کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د دوی کسان سوری ته د بشري هدفونو لپاره تللي دي. د ملګرو ملتونو سرمنچي ویل کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیرانه شو. بانکی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بل لور ته تیره ورځ پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګري دننه پولیس پر کاڼو وویشتل. د هنګري پولیسو په ځواب کې د مرچو سپرې او اوښکې بهوونکی ګاز پر هغو استعمال کړ. اوکراین پر یو شمېر روسي سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سي جرمني او هسپانوي ورځپاڼو پر خبریالانو د بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نیو بندیزونه لګولي او هم یې هغه پخواني تمدید کړي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دغه امر په دونیسک او لوهان سیمو کې د روس پلاوه بلتون پالو د هغې پرېکړې په غبرګون کې وکړي چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه محلي انتخابات ترسره کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده. د مینسک د موافقې له مخې سیمه ییز انتخابات باید په ټولو سیمو کې چې د اوکراین لخوا د اکتوبر 15مه ټاکل شوې ترسره شي. پروشینکو د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل چې دغه خطرناک او غیر مسؤلانه پرېکړه له موږ د قوي او یوه هماهنګ غبرګون ښودو غوښتنه کوي. او وروستی خبر دا چې د چیلي د سمندر غاړو کې وي زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 3.8 ثبت شوی او جنوبي امریکایي ولرزوله د چیلي او پیرو او هم په هوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. تر اوسه د دغه زلزلې د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړ شوی، خو د راپورونو له مخې دغه زلزلې د چیلي په پلازمینه سنتیاګو کې ودانۍ ولرزولې او خلک واټونو ته راوایستل. دا تر دې دمه د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه یې واورول. که چیرې دا خبرونه مو ټول نه وي اورېدلي، بیا یې هم کولی شئ چې واورئ او همې ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. البته د پاتې آدرس مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډو کې د افغانستان د ستونزو او دغه راز په دې هېواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسئله راپورته کړي.
په خپله د پاکستان د مشکلات چې دلته شته د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده.
یو شمېر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي.
که منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي.
په کونړ کې اکثره ځوانان وایي بیکاری دې ته اړ ایستلې چې له هیواد بهر سفر وکړي. د پاسپورت ریاست مسؤلین هم وایي په سلو کې اتیا هغه کسان چې دوی ته مراجعه کوي او پاسپورت اخلي ځوانان دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې هم ځینې مطالب درته غوره شوي، خو دا به هم واوري چې د پکتیا د ژورنالیستانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو د دعا په مراسمو کې د ازادۍ راډیو د پخواني کارکوونکي جان اخا الکوزي مړینه د ژورنالیزم د کورنۍ لپاره یوه ځای او بلله، او وی ویل چې هڅه کوي چې په پکتیا کې یو واټ د په نوم ونوموي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعای ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکي، ولا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکي.
د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام او بل جون پشیبو کې پروګرام هم درته د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرو. یو شمېر راپورونه له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې به د افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینو کتونکو په دې باور دي چې افغان هیات به له دغه فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسأله هم راپورته کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو پر اسلام آباد د تور لګولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غونډو کې د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ګډون کوي. تفصیلی د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشنبې پورز اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو ابیایم عمومي غونډه د سپتمبر په 28 پیلېږي او د اکتوبر تر 15 دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرائی رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
زه را فکر کوم چې دا به مفید ثابت شي، په خصوص د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتو سازمان په 1975 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تأسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وغږیږي شي.
و مردل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به د افغان پلاوی د افغانستان د ستونزو او په د هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالعزی وړاندې په خبرونه کې اوري چې آیا د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه به د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو کې تمکیګو، خو مخکې له دې چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له هڅو واورې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې د افغانستان بیا رغونه یو سخت ماموریت. د لیکنې امریکایي څېړونکي ایډوارډ کارکارن لیکلی او په فایل کې وایي دا اسانه ده چې وګورو په افغانستان کې زموږ هڅې یوازې د رسوایۍ نه بلکې د ناورین خواته روان دي. لیکوال وایي موږ یو مهال له دې هېواده د شوروي د ایستلو لپاره سختې هڅې وکړې، خو په دې اړه مو هیڅ نظر نه درلود چې د شوروي له وتلو وروسته به څه کوو. لیکنه وایي همدا لومړنۍ هڅې د دې سبب شوې چې د پاکستان د پوځ او بنسټپالو اسلامي جنګیالیو ترمنځ قوي اړیکې رامنځته شي، څوک چې بیرته زموږ په دردولو پسې موږ پسې راغلل. دا هڅې همدارنګه په افغانستان کې د کورنۍ جګړې، کډوالۍ او د طالبانو د راپورته کېدو سبب هم شوې. لیکوال وړاندې لیکي دا چې دا زموږ ستونزه نه وه، نو موږ د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو پورې له پامه وغورځوله، خو کله مو چې بیا مداخله وکړه دا ځل د القاعده شبکې او طالبانو د له منځه وړلو لپاره وه، خو دا ځل مو بیا هم په دې اړه نظر نه درلود چې له دې وروسته به څه کوو. د لیکنې لیکوال زیاتوي موږ د بیا رغونې پر ځای لومړنی تمرکز پر پوځي اقداماتو وکړ. دې لنډمهاله اقداماتو وسلوال طالبان بیا پیاوړي کړل چې پر حکومتي ورانونکي اغېز درلود. لیکوال لیکي د امریکا د 14 کلونو مرستو سربیره د افغانستان درېمه برخه وګړي د خوړلو له درکه بسیا نه دي. د هغه هیواد د چیو مهال په سیمه کې د ډوډۍ د شکور په نوم مشهور و. لیکوال لیکي که چیرې موږ د خپلو پوځي لګښتونو لسمه برخه په پراختیايي چارو لګولې وای، دا هیواد به بیا هم د ډوډۍ په شکور بدل شوی وای. د ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان او هندستان ترمنځ په زیاتیدونکو همکارۍ لیکنه کړې او په سر کې وایي د افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې د حکومت په سطحه د دودیزو اړیکو څخه پورته دي. ورسپانه وایي له پخوانیو زمانو راهیسې د دې دواړو هیوادونو خلکو له یو بل سره د تجارت او سوداګرۍ له لارې راکړه ورکړه کړې او د خپلو شریکو کلتوري ارزښتونو او نورو شراکتونو پر بنسټ خپلو کې د یو بل ترڅنګ په سوله ییزه توګه اوسېدلي. په لیکنه کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د راغلو پرمختګونو یادونه شوې او همدارنګه یې په افغانستان کې د هندوستان پراختیايي مرستو ته اشاره کړې. د لیکنې په یوې برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندونې رانقل شوې چې خپل هندي سیال پرناب مکرجي ته یې ویلي، موږ دوه داسې هیوادونه یو چې په زرګونو مزو او میلیونونو خاطرو سره تړلي یو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي دا هیواد توانېدل دی چې د اوزون د قشر د ساتلو لپاره د مضره موادو په له منځه وړلو کې ښه رول ولوبوي. د دې ادارې چارواکي دا څرګندونې پرون د اوزون د ساتلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوې خبري غونډه کې وکړې. دوی دا هم ویل د ګمرکاتو په همکارۍ هیواد ته د ډیرو مضره ګازونو د واردولو مخه نیولې ده. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د اوزون د لایې د خطر د مخنیوي هڅې د ځمکې د کورې د تودېدو سبب شوي دي. د دې ادارې د چارواکو په خبره د اوزون قشر چې د مضر موجوداتو پر وړاندې دفاعي فعالیت کوي تخریب شوی و، خو د افغانستان په ګډون د نړیوالو متخصصینو د هڅو په نتیجه کې بیرته رغېدلې ده. د دې ادارې مرستیال غلام محمد نیکزاد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اوزون د لایې د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې وویل، د کلورو فلورو د کاربن ګازونه د اوزون د لایې د تخریب سبب شوي وو، خو افغانستان هڅه وکړه او د دې موادو واردول یې منع کړل.
نتایج وار چې بیا کې د یو اخر صورت گرفته مواد رقم په خاطر
کوم مواد چې د اوزون د لایې د تخریبولو د مخنیوي لپاره کاریږي د ځمکې کورې یو اندازه تو د کړی ده. اوس متخصصین هڅه کوي چې د دې مواد بدیل پیدا کړي چې د اوزون لایه هم خوندي وساتي او ځمکه هم تو دنه کړي.
د دې ادارې د چارواکو د معلوماتو لمخې اوزون یو طبیعي پیړه پرده ده چې له 500 کیلومتر څخه نیولې تر 800 کیلومتر پورې د ځمکې پر سطح خپره ده او ژوندۍ موجودات د لمر له مضر وړانګو څخه خوندي ساتي. څو کاله د مخه ساینس پوهانو د څېړنو په نتیجه کې وموندل چې د اوزون لایه کمزوري او یا سوری شوې ده چې دې خبر د خلکو اندېښنې پیدا کړې. خو د نړۍ متخصصینو د دې خطر د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې او مونټریال او ویانا کنوانسیونونه یې جوړ کړل. افغانستان په 2004 میلادي کال کې د دې کنوانسیونونو غړی شو. د راپورونو له مخې د کلورو او فلورو کاربن ګازونه اکثر د یخچالونو، ایر کنډیشنونو او د اسفنج جوړولو په صنعت کې کاریږي. دا مواد د پوستکي د سرطان او د سترګو د ناروغیو سبب کیږي او د بدن دفاعي توان کمزوري کوي. همدارنګ د کاروندو پر فصلونه هم ناوړه اثر پریباسي. کارپوهان پر کورنیو تاکید کوي چې د ژمي په موسم کې د کوټو د تودولو لپاره له مضر موادو څخه کار نه اخلي. د دې کارپوهانو له جملې شهلا متین آزادی راډیو ته وویل،
شهروندای ما متاسفانه اکثریتشان
زمان اکثر خریان یادا چه معلوماتی کم دی او یادا چه اقتصادی وضع خنده دا کوټو د تودول لپاره له موزر مواد څخه کار اخلي چې دا کار د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي.
د چاپیریال ساتن اداره له خلکو غواړي چې د ورځې له پلوه د پلمر کې د ګرځېدو پر مهال د لمر ضد کریمونه، عینکې او سپین کالي وکاروي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاولو لپاره پراخ پروګرامونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور
است جبیر و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
باشد. آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری آزادی راڈیو نواره.
خنور به دیجان قال کوزی غگوان و ری دیدی پروگرام یو چلون که یو چه دو رزی مخی وفات شو. دیجان قال کوزی دی فاتحه پرون پا گردیس که واخستل شو. دی پکتیا پرس کلپ جورنالستان خپلوک طولنی پکتیا پوندن جورنالزم پوهنزی او اطلاعات و فرهنگ ریاست د هغه روح ته دعا وکړه او ژمنه یې وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به هڅه وکړي چې په پکتیا کې یو واټ هم د الکوزي په نوم ونوموي. داود تپان پرې رپورټ لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز گردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د وفات شوي خبریال جاناکا الکوزي فاتحه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نوموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او دا یې د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایعه وګڼله او خواشیني څرګندولو تر څنګ یې د فاتحې مراسم ترسره کړل.
نن ورځې د فاتحې مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست همدا ډول د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوي دي.
دا پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جاناقا الکوزي د غږ او فکر تشه به د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډېره حس کیږي او څوک به ونه شي کولی په اسانۍ سره د نوموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کار کوونکی پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یاد ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډېره خپل زوریدلی ملت غږ ته انعکاس ورکړی او ده ته د دعا لاسونه لپه کړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې، د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ، د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولۍ د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او ده ته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکی.
دا پکتیا بیلابیلو مدنی ټولنه او ژورنالیستان د فاتحې په مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو ترڅنګ د پکتیا له اطلاعاتو فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جاناقا الکوزي په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای د دغو فرهنګي او ژورنالیستیکو کړیو غوښتنه د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ رئیس شیپا مشپیک ومنله او ژمنه یې وکړه چې ژر به دې هڅې ته عملي جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب ژورنالیست او درون ژورنالیست جاناقا الکوزي په نوم باندې یو واټ په فکتیا کې ونومي. انشاءالله موږ په دې باندې دې ته تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جاناقا الکوزي د فاتحې مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مثبت ځواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جاناقا الکوزي واټ په نومولو کې د عاجل اقدام ترڅنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ ولایت کې ځوانان وایي بیکاری او نام نه دوی ته دې ته اړ ایستلي چې له هېواده بهر وتلو ته مخه کړي. په دې ولایت کې د پاسپورټ ریاست مسؤلین هم وایي چې په سلو کې اویا تنه پاسپورټ اخیستونکي ځوانان دي. روحلا انوري پرې رپورټ لري.
په کونړ کې د پاسپورټ مسؤلین وایي هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان د دې لپاره ورزي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي او کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي. څه موده کېږي چې د جرمني هیواد اعلان کړی چې بهرنیو کډوالو ته پناه ورکوي. همدا لامل دی چې له هیواد څخه د ځوانانو فرار زیات شوی دی. خلک وایي یاد کسان له مجبوریت او د کارونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو او د ګواښونو سره مخ لارو ته زړخه کوي. د کونړ پامنی قومندانۍ کې د پاسپورټ امیر څارمن عبیدالله ازادي راډیو ته وویل پوخا به یوازې هغه کسان ورته د پاسپورټ اخستلو دپاره ورتل چې څوک به ناروغ او د درملنې دپاره به یې پاکستان یا هندوستان ته سفر کولو یا به یې د عمرې نیت درلوده او یا به هم ورپسې له کوم هیواده رسمي ویزه راغلې وه. خو اوس یې د پاسپورټونو اخستونکو شمیر زیات شوی دی.
تقریبا مخکې یو دوه میاشتې درې میاشتې مخکې ډېر پاسپورټونه غوښتونکي خلک نه وو. اوس دا درې میاشتې کېږي دا په ټول افغانستان کې اوس دا یو مشکل پیدا شوی دی. ټول افغانان غواړي چې پاسپورټ واخلي او یو طرف ته ځان وباسي. او دا معلومه نه ده خو ځوانه طبقه پکې زیاته ده. ځوانه طبقه پکې زیاته ده او دا نور خلک کم دي. سپینګیری او زنانه او دا خلک تقریبا کم یعنی اویا فیصد ځوانان مونږ راځي او دیش فیصد دانور.
هغه وایي د پاسپورټونو د ویش زیاتوالي سره یې د عوایدو کچه هم لوړه شوې ده.
او موږ د کمپیوټري پاسپورټونو تشکیل تر اوسه پورې روی کار دی لارغلی راته نه دی. موږ ماغه په کم پرسونل باندې په کم امکاناتو باندې نو یعنی چې په دې پرسونل باندې شل نفر وشي موږ د پاره یو غړ دغلی او موږ د هغې نه د خلکو مشکل ته ګورو. د لوړو ولسوالیو نه راځي د ولایتونو نه راځي د کونړیان دي په ولایتونو کې اوسېږي. موږ څلوېښت شپېتو پورې پنځوسو پورې موږ د ورځې خلاص کړي په عوایدو اضافه کېږي. څونه چې خلک ډېرې کې پنځه زره پنځه سوه لس افغانۍ د یو پاسپورټ دغه دی محصول دی.
عبدالقیوم چې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د زراعت له پونځي هم فارغ شوی وایي شپږ میاشتې له فراغت تیریږي. په ټولو دفترونو وګرځېده خو تر اوسه یې دنده پیدا نه کړه. اوس مجبور دی چې کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي.
زما نوم عبدالقیوم دی د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته موږ ته رئیس د وظیفه شته نه دغه شته بار بار ته لاړ شو ځان وظیفه واخلو دغه واخلو. دلته دا امنیت شته هیڅ دغه نشته. تعلیم کله د زراعت نه فارغ یم پنځه شپږ میاشتې شو. زما زه بېروزګاره ګرځم هر دفتر کې نه وظیفه شته نه د وظیفې نه خبرېږي. نو غواړو چې زړه مو بار وتیږي چې لاړ شو.
عطاولا چې د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بې تعلیمه دی. په هیواد کې دننه بیروزګاري او بې امنیتي مخ په زیاتېدو ده. دلته یې ګزاره ګرانه ده.
اروپي ملکونو ته ځو دی د غریبۍ د لاسه د غریبۍ د وجه. دلته پاسپورټ ته راغلی یم او پاسپورټ اخلم نه دې نه پیسته بیا به جلال آباد ته یا کابل ته دای ځای نه پیسته دوم. نو تلیم دی تره زامن هم تللی دی ترور زامن هم تللی دی ورور هم تللی دی.
هغه وایي له دې وړاندې هم اروپا ته د تګ په نیت یو ځل د ایران تهران پور رسېدلی و. هلته پولیسو ونیو له ډېرو وهلو او مشکلاتو تیرولو وروسته یې هرات ته راولېږه. خو اوس یې بیا نیت کړی چې ترکیې او له ترکیې وروسته د جرمني په لور لاړ شي.
د مشکلات موږ باندې تیر شوي دي او پیره تللي وو. کوم مشکلات کوم د سخت او کوم وال ټکول کوم ګاډو کې وړلي هغه کوم په بارډرو باندې اوړي او هغه شتل او هغه تکلیفونه ورسره موږ په خپل لیدلي دي.
کوم ځای پورې مخکې تللی وو؟
مخکې تللی وم د تهران پورې تللی وم. نو هغې ځای کې بیا موږ تهران کې ونیولو ایران والا بیا شیراز ته را ریپورټ کړو. شیراز نه چې بیا کم دی اته ورځې جیل راکو بیا ایران ته را ریپورټ کړو.
دی وایي په دې ښه پوهېږي چې په لاره کې وهل ټکول د کښتۍ اوختل په دریاب کې ډوبېدل او نورې ستونزې شته. خو مجبور دی چې له وطن څخه ووځي او چیرته په آرامه مزدوري وکړي. خلک وایي که چیرته په هیواد کې دننه امنیت تامین شوی وای او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شوی وای نو د دې په ځای چې نن افغانان نورو هیوادونو ته مزدورۍ ته ځي له بهرنیو هیوادونو به افغانستان ته خلک راتلل او دلته به یې مزدوري کوله. خو په تیرو څوارلسو کالو کې داسې کوم کار ونه شو چې افغانان په په خپل هیواد کې په خپلو پخو ودرېږي. حکومت مو هم نورو ته له لاسنیونې خلاص نه شو او هیوادوال مو له پردیسۍ او سختیو ونه ژغورل شول.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شئ. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې موجونو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د خبرونې دوه مینې مایته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې او دغه راز د طالبانو په مشرتابه کې د نوي بدلونونو او د افغانستان د سولې د پروسې د اغیزو په اړه هم یو تحلیل راپور لرو. خو اوس بیا هم حمید هارون عثمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی د نورستان د ستونزو د څیړلو لپاره یو باصلاحیت پلاوی هغه ولایت ته لیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې ټول 40,000 افغان حاجیان تر ټاکلي جدول مخکې سعودي عربستان ته ورسېدل. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر سید منصور نادری ماسکاو ته د خپل سفر په ترڅ کې روسي سوداګر په افغانستان کې د پانګونې لپاره وهڅول. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ له القاعده شبکې سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته چې د کمپیوټر له پرزو یو ساعت جوړ کړی سپینې ماڼۍ ته د وتلو بلنه ورکړې ده. روسیې وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې د دغه هېواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیرانه شو. او د چیلي په سمندر غاړو کې د ریختر په اندازه 3.3 درجې زلزلې د سونامي خطر زیات کړی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. کولای شئ چې ویلولې پته مو د ازادي راډیو .org. یو شمېر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د طالبانو پخواني مشر ملا محمد د پخوانی مشر ورور او زوی د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی چې د دوی په وینا ښایي دغه پرمختګ په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او یو راپور راستولی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي. خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شو چې پاکستاني چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغېز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسف زیادادی راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي د دغه مذاکراتو. خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې د په امر باندې طالبان مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو. خدا کار بیا شروع کول دا به یو ډېر چیلنج وي د منصور لپاره.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبان خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر دی نو ابو العباس دی، ابو العباس وخت هم خبرې ترې کولې، هغه د خبرو ترې په حق کې دی. زما دا خیال دی چې د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانی او د ملا اختر منصور دپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دی به خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړې، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بللی وو. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خبر شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست.
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د 100 دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، کدا ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده. او ازادي اصلا تشی تویل شو چې ازادي کلمه یعنی څه؟ ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول، یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچیر دغه ازادي مطلقی او هیڅ سرحدونه لري، دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچیر یو سازمان یو اداره دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه زړه غواړي او کم تصمیم نیسي دا عملی کې د پزات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګان تر سوال لاندې راځي. او کچیر د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډېرې لیکنې لري، د تقریبا 200 تعریف د ازادي ارائه کړي. یعنې دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه وویو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي، موږ ویلی شو چې دا دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه دپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي، دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق ده.
ډیره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوې ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقی نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړی ده. او د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې چې د دوم فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همدا د ازادي موضوع ده چې درې څلوېښتمه اصلي رښتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون لمخه تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي. او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات او په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي په دنیا کې الته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپل خوخه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملی کې دیو د یو جنس په شکل باندې خرڅېده. هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوانه یا د ټولنې لخوانه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم دی ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیم پرته چې هغه د په مورد تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده او دغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي، کنه دغه ته بشپړه توجه ولري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، د خپل د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه. قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه زم دې بیا پکړم په ډاپشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ وو باندې بس
لیکره
چې ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې ادب دغه اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه ترجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده همداسې ځان ته ازادي غواړي د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی کچیر په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو کچیر د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي دغه حق به دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپل خوخه باندې د ترسره کړي دا خزه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رشته تعین کړي دا خزه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري دغه خزه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري څنګه د مور پلار سره وګوري څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډیره توجه شوې چې د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي چې ځکه طرفین یو رکن ده په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډیره توجه کړي مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي
صفای صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستي دی یعنی د کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړي چې دا باید آزاد ژوند وکړي نو دغه معنی پیدا کول د دغه په منځ کې خند کېدل خپل د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدی ده نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه ازادي مفهوم په هم پم دې کې دا چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکي خپل تصمیم په خپل خوخه وکي هغه کار چې زړه غواړي تر سره کړي هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه عملی نه کړي هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید ولولي نه بل سوګورته وي ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي کچېره په خپل خوخه وسی په خپل اراده وسی انسان تل په ژوند کې بریالی دی کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ شي
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم
بهر
د مینې سوز او ګداس په دغه پرکیف شیبو کې چې کله د هارمونی خوږ غږ، د ستار غمجن غږ، د تبلې سرشوی انداز، خشیر او د ښکلي غږ خواږه سره یوځای شي، نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښې کوي. کله چې د ټنګ ټکور شور شي، بیا د ډیرو بانډارونه ګرمېږي، بیا ځوانان سره راټولېدا ترابلي ترڅو د زړونو پټې لارې د سیمیز موسیقۍ په خوږو تالونو کې رنګینې کړي. پنننې خبرونه کې پر سیمیز موسیقۍ، دغه موسیقۍ پر اوج او په دې ورسیو کې د مینوالو پر کمښت وګیږو. راځي وګمې رشیدی ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سیمیز موسیقۍ تاریخ ډیر لرغونی دی او د تاریخ اټکل یې ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقۍ له بیلابیلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده. دا باید یادونه بسو چې د ویدی او اوستایی سندرو چپان او تپان روح د پښتو په ولسی او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی، رنگ او خوند دواړه ترې اخیستي او ټوله سیمه یې پرې سندریزه کړې ده. د هر شپانه، بزګر، ځوان، پیغلې، مور، مینې او مین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمیزه موسیقۍ کې پورته کړي دي. هر سیمه ځانګړې موسیقي او د موسیقۍ آلات لري، نو له همدې امله یې سیمیزه موسیقي بولو، خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري. د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقي د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډېره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي. نوموړي وویل،
نو داسې په موسیقي کې دول دو سره ده، رباب ده، سرنده ده، تنبور ده، ارمنیه ده.
نوموړی د تنبور او رباب سربیره د چنګ، چارتا، دوتاره، سیتار، غژکه، سرنده، سورنی، شپکتاره، شپیلی، چمبه، زیربغلی، دول، دولکی، نغاره، تبله او داسې نورو یادونه هم کوي او وایي چې دا د سیمه ییز موسیقۍ آلات دي چې اوس په مدرنو وسایلو کې هم په ډیر کم توپیر سره استعمالیږي. دی وایي چې د سیمه ییز موسیقۍ سندرې په تدریجي ډول له یو څخه بل ته پاتې شوې دي. لوګرایا بلګه داسې وړاندې کوي،
نن مې بیا بیا جنا پرزان راضی چې درګردا جواب نه دی جانان راضی، نن مې بیا دغه د استادانو د سی استاد درای ویلی وو، بیا استاد سلام ویلی، بیا زما پلار همیشه ګل لوګری نمې ده هغه ویلی وو، هغه وو سره مثلا موږ وایو دا ترجمه دی لوګر ترجمه دی خاص لوګر ترجمه دی.
د نوموړي په خبره چې سیمه ایزه موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمایندګي کوي، ښاغلی لوګری وایي چې د پخوا په پرتله د سیمه ایزه موسیقي مینوال اوس کم شوی دی.
مخکې چې وو د غوږ مسله وو خلکو اورېده، اوس د سترګو مسله ده، خلکو په سترګو ویني، بعضې هنرمندان کلب جوړوي، هغه خلک ویني، بیا د توجه د محلي موسیقي ته کم شوی ده.
مینوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ییزې سندرې نه ویسته. په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او میرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر زلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې. ریتا وژمه یو له هغو ښځینه سندرغاړو ده چې 2 کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی. نوموړي هم د سیمه ییزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلي. هغه وایي،
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلې دي او ډېر ورسره مینه علاقه لرم او غزل خو ډېره مشکله ده. یو پارچه می ویلی ده چې هغه خدای دې وبخشي کازم شیدایی را تا جوره کرده و کمپوزی را تا کرده و آغا می ویلی ده خو دست طول نور می دست مالی سندری ویلی ده.
آغلی وجمه ده خپلی لمرانه سندری زمزمه کوي او وی چه ده سیمه ایز موسیقی پا تالونو که یاد سندر ویلی ده چه ده سیمه ایز موسیقی او سندر و مخکخ او پخوانی سندر غالی چوک و ریتا وجمه ده هغوی پار هم معلومات را کوي.
تا تبا می ویلی چه زغوند مندستایم زکلا دبل چایم جاناینا، تا تبا می ویلا چه زغوند مندستایم زکلا دبل چایم جاناینا. دا می اولینا پارچا دا چه ما سفت کرده و اویلینو و صدقه و بیلتون سایپو خدای دو بخشی استاد گل زمان تلا محمد نیامت الله در طول هنرمندان سابقه هنرمندان واس کنم خدا خدای دلری خدای دل نورم زیاد که دیر هنرمندان پیدا سوی دی او خدای دل نورم دیر که
رباب در سیمیز موسیقی یو دیر مشهوره او مهم آله ده. محمد حسن ربابی سر از مکمکار محبوب شا محبوب مرکه کرده در اوری دلو بلنه درکو
دخت روح باب
ولی ورد روح باب بوی
روح باب ده روح تازه کوی دنیا که دره شیونه روح تازه کوی یو روح باب یو روح پیا یو روح غان رباب خود در موسیقی که رباب پاشا بی
سنگه دی خواه یو نغمه را تا پکی غگه اوس
بله سای والا نغمه
رباب مینوال بوی خود د سیمیز موسیقی او سندرو مینوال بیا کم شوی د هرات په هنتون استاد فردوس بهار هم د سیمیز موسیقی د مینوالو کمښت اندیښمن کړی او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي
د محلي موسیقی بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي لته دا چې اوس دلته په ادجوان په هر برخه کې خلک د غرب نه متاثر کیږي نو دا مې او برخه د موسیقی مینه پدې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې نوی په نوی انداز سندرې په نوی ډول موسیقي واوري پوښه که څه هم ډېره قوي وه نو دا اوسنۍ موسیقي او د غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه وه نو ځوانانو خپله مینه په ولسي او فولکلوریکه موسیقۍ باندې خپل ولسي موسیقۍ باندې خپل مینه شوق خړوبه وو ځوانان به ورته راټول په یو حجره او دیره کې منګې او رباب او سیتار به وو نو دا پر مختلف وسایل نه وو اوس موبایلونه پیدا شوي کمپیوټر نور وسایل دي نو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې شوې دي اوس څوک ګرځي نه په هغه حجرو دیرو باندې بس هر چا سره په خپل جب کې موسیقي موجوده ده نو په دې خاطر هم د ولسي موسیقي هغه بازار کم شوی دی مینهوالو کې
د تخار پوهنتون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ییز موسیقۍ پر کمرنګۍ او د مینهوالو د کمښت پر لاملونو غږېدلی
دې علتونه زیات دی یو علت دا دی چې ځینې هغه پخواني کسان چې وو یا هغه موسیقي برخه کې دوی کار کولو هغه دوی مجبور دي چې دوی غرب ته مهاجرتونه وکړي فقط کې دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر چې وو دوی باندې زیات تاثیرات وکړل او دوی خپل هغه خپل موسیقي پخواني موسیقي ورو ورو یعنی د وخت په تیریدو سره د لاسه ورکړله اکثره کسان دغه سره د پخواني موسیقي سره مینه لري ولیکن په افغانستان کې اوس دې زمينه یعنی هنرمندان تنده مساعده چې دوی بیرته یعنی کوم کسان چې وغوښ یعنی یا د منځه تللي دي یا نشته دي یا په افغانستان کې نشته دي او اوسني کسان یا کوم اوسني کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي په افغانستان کې مروجه و دوی سره ناشنا دي
اوریدونکو محمد الهام یو له هغو ځوانانو څخه دی چې له سیمه ییز موسیقي سره علاقه نه لري لامل به یې له هغه واورو
زما چې دا ته محلي موسیقي نه مې د نور موسیقي خوښېږي او دا نور موسیقي چې دا ډېر خوښېږي مې خوږم باندې لګېږي او دغه نه خوند هم اخلم او بل د محلي موسیقي نه د نور موسیقي چې دا د هغه په ودونه کې په دننه کې خلک ډېر خوښوي او په ودونه کې ډېر د نور موسیقي او خلک ورته نصاوم کوي او اوس چې دا ډېر بخښنه د نصاوم روتلې دي خلک ډېر پکې
سیمه ایز موسیقي او د دغه موسیقي آلات زموږ د فولکلور یو ځانګړي برخه جوړوي نو دا چې د ساتلو لپاره یې څه پکار دي د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد فردوس بهارې پاړه وایي
د لپاره خو د دولت ملاتړ ضرورت شي هغه د فنکاران د موسیقي د وروزي د تشویق کې د امکاناتو ته برابر کې چې د موسیقي و پایي کوي نه پایي د وخت په تیرېدو سره د موسیقي بل منځ د غږونه په کې سبزي کې سړي جوړ شي نه نشر شي هغه په بلې ډول باندې وساتل شي محلي ناسو کې نه خبره ځکه چې زیاتره د میډیا او مطبوعات د ځوانانو دي او ځوانان لپاره نو میډیا هم د ځوانانو جذبولو لپاره موسیقي خبره شي ځوانان یې خوښوي نو ما ملي تلویزیون او رادیو کوم باز باز خبرونه بلري ته بخانی سندر لپاره ته ولسی سندر لپاره نو دا مدواتول هم دا نوې موسیقي خبري زر موسیقي څه نه خبري کم یو نیم کله کله یو رسنی خبري هم د یو کله د شپې د یو وخت کې چې زیاتره څوک بیخ نه یا نه یو کنه دا یو وخت کې ونه سندر نشریږي نو زیاتره هم دا نوې وسنه سندر نشریږي
استاد عجب گل دلشاد د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی ریاست یو له پخوانیو کارکونکو څخه دی. دا چې د سیمه ایز موسیقی د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه یې وایي.
مخکې ما درته وویل چې فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نشي. موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقي بعد بیرته ژوندی شي.
ترنو اوریدونکو، هغه شاعر وایي چې دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندرې، منم چې رانه لاړې سبا بیا راځي سندرې. سیمه ایز موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړې ژورې ګاللې، د فرهنګي او سیاسي ډګر هر یرغل پرې خپل تاثیر پرې واصلی، خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه دی پرېښی، حتی تر دې چې د دغې موسیقي ستونی هم ټپ کړی و. زموږ نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسی. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.